په افغانستان کې سهار اته بجې شوې. ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو د خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو دو اونیزو خبرونه ته ځانګړې شوې. د ښځو لپاره نیمه نړۍ او اساسي بشري حقوقو خو پایل زنوري اسنوري د سات په مهمو خبرونه کوم. د طالبانو د حکومت هیو جک پوری چارواکي ویل پر راتلونکو پسرلی او د نوي تعلیمي کال پایل سره به د جنوز دکړې بیرته پایل شي. دغه څرګندونه د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت د خبرونو مسول عبدالحق حماد امریکا غک ته کړی او ویل دي چې د دې هدف لپاره د جوړو شو کمیټو چاري ګړندې شوې دي. د طالبانو د پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونو که څه هم تر اوسه په دې اړه ښکاره څه نه دي ویلي، خو د پوهنې یو شمېر فعالان وایي له پسرلي وروسته د نجونو پر زده کړو بندیز ته پلمه نه پاتې کیږي. تیر کال په پسرلي کې هم طالب ویندویانو د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو خبره کړې وه، خو د تعلیمي کال له پیل سره د نجونو ښوونځي خلاص نه شول. طالبان وخت له رسېدو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند کړي او په تېره ډسمبر میاشت کې د نجونو او ښځو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم تر دوهم اعلان پورې بندې کړې. په ترکیه کې د افغانستان سفارت چارواکي وایي تر پرون پورې د تېرې اونۍ په مرګونی زلزله کې د مړو شوو افغانانو شمېر 119 تنو ته رسېدلی دی. په انقره کې افغان کنسل پسرلی حکیمی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل دا شمېرې وروستۍ نه دي او کېدای شي د مړو شوو شمېر له دې زیات شي. هغه همدارنګه وویل چې د دغه زلزلې د زیانمنو شوو افغانانو د لاسنیوي لپاره د معلوماتو آنلاین ډیټا بیس جوړ کړی او مرستو ته اړ کسان کولی شي په دغه ډیټا بیس کې نوملیکنه وکړي.
اوس الحمدلله د کومکونو پر سوالو کې کومه ستونزه نشته. د ډیری افغانان د پوښښ لاندې راغلي دي. هغه افغانان چې بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري او لا تر اوسه مرستې لاسته نه دي راوړي، نو زموږ کشمیر سره د اړیکه کیسې چې هغه زموږ پر فیسبوک باندې هم پلیکه دي.
په ترکیه او سوریه کې د تیرې اونۍ د دوشنبې د ورځې مرګونې زلزلې چې قدرت یې د ریختر په کچه 8.8 ثبت شوی په لسګونو زره کسانو ته مرګ ژوبل اړولې. په دواړو هیوادونو کې پرون د مړو شمېر له 30,000 واوښت. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون چهارشنبه وویل چې د 2022 کال په جولای کې د القاعده د پخواني مشر ایمن الزواهری له وژل کېدو وروسته په ایران کې دیره مصری سیف العادل د دې شبکې د مشر په توګه ټاکل شوی دی. د بهرنیو چارو وزارت ویاند وویل د دوی ارزونې د ملګرو ملتونو له هغې سره سمون لري چې په ایران کې میشت سیف العادل په حقیقت کې د دې شبکې نوی مشر دی. ملګرو ملتونو د سیشن بی پورس په یو نوي راپور کې وویل چې په غالب ګمان غړي هیوادونه په دې نظر دي چې په اوس وخت کې عادل د دې ډلې مشر دی او چارې پر مخ وړي. دوشپته کلن عادل چې په خوا د مصر د ځانګړو ځواکونو ډګرمن او د القاعده د پخواني ساتونکي ګارډ غړی دی. متحدو ایالتونو پر سر $10 میلیون انعام ټاکلی دی. د امریکا د متحدو ایالتونو له افراطیت سره د مبارزې د پروژې له مخې هغه پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 12 حملې د عملیاتي ډلې د ظرفیت په لوړولو کې مرسته کړې او هم د دې حملې یو شمېر الوتکې تښتونکي روزلي وو. القاعده شبکې تر اوسه په رسمي توګه د ایمن الزواهری ځایناستی نه دی ټاکلی. امریکایي چارواکو د 2022 کال په دوبی کې اعلان وکړ چې نوموړی په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو، خو دغه شبکې تر اوسه مړینه هم نه ده تایید کړې. د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن درې هیوادونو جرمني، ترکیه او یونان ته سفر پیلوي. د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس پرون په واشنگټن کې په یو بیان کې وویل چې بلینکن به په دغه سفر کې چې د فبروري تر 28 پورې دوام کوي د مونشن په امنیتي کانفرنس کې ګډون وکړي او په ترکیه او سوریه کې د وروستۍ زلزلې د زیانونو په اړه به د متحدو ایالاتونو د غبرګون د هڅو څارنه وکړي. د پرایس په خبره بلینکن به د راتلونکو سیشن بی پورس د یونان له صدر اعظم د بهرنیو چارو له وزیر او د اپوزیسیون له مشر سره وګوري او د امریکا یونان د ستراتیژیک ډیالوګ څلورم پړاو به پیل کړي. د افغانستان او متحده عربي اماراتو د کرکټ ملي لوبډلې نن پنجشنبه د درې شلوریزو سیالیو لومړنۍ لوبه کوي. د افغانستان کرکټ بورډ پرون چهارشنبه دغه لوبلړۍ ته د راشد خان په مشرۍ اتلس کسیزه لوبډلې اعلان کړه. د افغانستان او متحده عربي اماراتو لوبډلې به خپله دویمه او درېمه لوبه د شنبه او یکشنبه په ورځو د فبروري 14 او 19 نیټه ترسره کړي. د کرک انفو ویب پاڼې د معلوماتو له مخې د دواړو هیوادونو د کرکټ لوبډلو له 2018 کال راهیسې 15 شلوریزو لوبې ترسره کړي چې څلورې افغانستان ګټلې دي. ازادي رادیو اورې لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مو ولې خبرونه ډیره برخه دونې زو خبرونه ته ځانګړې شوی خو به هم لنډه خبري برخه لرو. ملګری ملتونه وايي په افغانستان له هم منځنۍ او جنوبي اسیا ته د ترهګریزو ګواښونو د اصلي سرچینې په توګه پاتې دی. دا خبره د دې سازمان د بندیزونو د ملاتړ او ارزونې تحلیلي ډلې په خپل وروستي راپور کې کړې ده. د روسیې په مشرۍ د ډله ییز امنیت تړون سازمان د افغانستان په شمال کې د دوی په ټکو د شاوخوا 4000 داعش وسلوالو پر موجودیت اندېښنه ښکاره کړې خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی بیا دغه اندېښنې بې ځایه بولي او وایي هیچا ته له افغانستانه ګواښ نه دی متوجه.
ملګری ملتونه وایي چې دا مهال داعش، القاعده، تحریک طالبان پاکستان، د ازبکستان اسلامي غورځنګ، جمعیت انصار الله، اسلامي جهادي ګروپ او یو شمیر نورې سختریزه ډلې په افغانستان کې فعال دي. دغه سازمان د بندیزونو د ملاتړ او ارزونې تحلیلي کمیټې په خپل یو درشم نمبر راپور کې چې د فروری پر 14 مخبور شوی ویلي، همدغه سختریزه ډلې منځنۍ او جنوبي آسیا ګواښي. د دې ډلې په راپور کې راغلي یادې سختریزه ډلې ځکه په افغانستان کې آزاد تګ راتک او فعالیت کوي چې په خبره طالبان د امنیت ټینګښت ته پیاوړې ستراتیژي نه لري. راپور کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه د طالبانو د حکومت مخالفه بلل شوی او لیکل شوی چې د دغه ډلې د بریدونو یوازنی هدف دا دی چې د طالبانو امنیتي تدابیر کمزوري وشي. دوی ویلي داعش کابل کې پر ډیپلوماتیکو اهدافو هم د دې لپاره بریدونه کوي چې له ګاونډیو هیوادونو سره د طالبانو د حکومت اړیکې متاثر کړي. د ملګرو ملتونو په راپور کې د سیمې د هیوادونو د معلوماتو پر بنسټ لیکل شوی چې دا مهال له 3 تر 6 زرو پورې داعش وسلول افغانستان کې فعالیت لري چې په خبره اصلي هستۍ د دغه هیواد ختیځ کې ده. پر ملګرو ملتونو سربیره د منځنۍ آسیا هیوادونو هم تازه افغانستان کې د داعش پر موجودیت اندېښنه ښکاره کړې ده. د روسیې تاس خبری اژانس د ډله ییز امنیت تړون د مشر اناتولی سیدوروف په حواله ویلي یوازې د افغانستان په شمال کې شاوخوا 4000 داعش وسلول فعال دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی بیا د روسیې په مشرۍ د ډله ییز امنیت تړون د اندېښنې بې ځایه بولي. متقی د چهارشنبې په ورځ له افغانستانه د پخواني شوروي اتحاد د سرو لشکرو د وتلو په 14مه کلیزه کې وویل
د افغانستان کې کیا او د عیسین چې تصرف ورته کې هغه د سر وهل کېږي لکه متاسفینو څه معنا دا چې په بزرګونو کسان د ځای ډېره یو څوک ویني نه څوک پرې خبر نه وي هر څوک کولی شي سوي ګوري راستې ویني له موږ سره د کینې مفاهمه ورسره کوو مذاکره ورسره کوو ولې تورونه د څوک نه لګوي دا در بدره بېچاره څلور لسیزو جګځپلی ملت کې څوک نور نه بدناموي نه دې تهدیدوي افغانستان
هیڅ خطر نشته. طالبانو تر دې وړاندې په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان، القاعده او نورو وسلوالو ډلو موجودیت هم رد کړی دی. خو د ملګرو ملتونو په نوي راپور کې راغلي القاعده سره د طالبانو اړیکې لا هم نږدې دي. پخوا تر دې پاکستاني چارواکو ویلي و چې پاکستاني طالبان هم د افغانستان له خاورې پر دوی بریدونه پلانوي چې د طالبانو حکومت نو منلي. د سیاسي او امنیتي چارو یو شمېر کتونکو له ازادي راډیو سره خپلو تحلیلونو کې ویلي داعش، القاعده او نور سختریزه ډلې افغانستان کې فعال دي او د دوی په چکو اوسنیو ناوړه اقتصادي شرایطو دغو ډلو ته د جنګیالیو د استخدام کار اسانه کړی دی.
دا ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلورش ساته اوریدلای شي. دا مخام لشپګو دا سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه 12:59 او دا سهار لشپګو دا مخام تر شپګو بجو په لندو صفو 19:25. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د جرمني چارواکو ویلي د افغان میرمنو لپاره د مرستې رسونې پروژې بیرته پیلوي. له ښځو سره او د ښځو لپاره په نوم د دغو پروژو چارې هغه مهال په افغانستان کې وځنډېدې چې طالبانو د ښځو پر کار بندیز ولګاو. تفصیلي د اسدالدین په راپور کې
جرمني غواړي چې په افغانستان کې یو شمېر ځانګړې پراختیايي پروژې له سره پیل کړي. برلین دغه اقدام له دې سره سره کوي چې په افغانستان کې د ښځو پر کار او تعلیم د طالبانو د حکومت بندیزونه هماغسې په خپل ځای پاتې دي. د جرمني د اقتصادي او پراختیايي همکاریو وزیر اسفنیا شولزه ویلي د دغو پروژو په عملي کولو کې له ښځو سره او د ښځو لپاره معیارونه په نظر کې نیول کیږي. د جرمني سودویچ زیتونګ ورسپانې د چهارشنبې په ورځ دغه خبر خپور کړی او پکې راغلی جرمني کولی شي افغانستان کې له ښځو سره مرسته وکړي. د جرمني حکومت وایي تر هغو چې افغان ښځې په پروژو کې کار کولی شي د هغوی لومړنیو خدماتو ته ژمن دي، ځکه د دوی په ټکو افغانستان کې دا چارې له ښځو د ملاتړ په برخه کې ګټورې دي. د جرمني د اقتصادي او پراختیايي چارو وزیر په افغانستان کې د خپلو ځانګړو پروژو کار په 13 دسمبر میاشت کې وروسته تر هغې وځنډوه چې طالبانو په کورنیو او بهرنیو موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګوه. دغو بندیزونو د نړیوالو بنسټونو غوسه وپاروله او لسګونه هغو په افغانستان کې خپلې چارې یا بشپړې او یا هم قسمي ودرولې. تر دغو بندیزونو وروسته د ملګرو ملتونو دوه لوړپوړي پلاوي کابل ته ولاړل، خو په ظاهره ونتوانېدل چې طالبان د دغو بندیزونو لرې کولو ته اړ کړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مشر مارټن ګریفتس که څه هم 13 جنوري میاشت کې افغانستان ته له سفر وروسته وویل، له طالبانو یې د ښځو د کار په برخه کې ښې ژمنې ترلاسه کړې دي. ګریفتس ویلي تر هغو چې دغه ژمنې عملي نشي دوی باور نشي پرې کولی. اوس د جرمني د اقتصادي همکاریو وزیر اسفانیا شولز د خپلو پروژو د کار د بیا پیل اعلان سره هممهاله یو ځل بیا له طالبانو غوښتي چې د ښځو حقونو ته ژمن پاتې شي. نوموړي وویل په افغانستان کې ناوړه بشري ناورین ته په کتو جرمني باید د افغانانو ملاتړ ته ژمن پاتې شي. د جرمني دغه چارواکي ویلي که هیواد د افغانستان هغو سیمو کې خپلې پروژې ودروي چې ښځې پکې کار کولی شي، په حقیقت کې دا د افغان ښځو کمزوري کول او هغوی ته سزا ورکول دي. راپور کې دا نه دي راغلي چې د جرمني دا پراختیايي پروژې په کومو برخو تمرکز لري، خو تېر کال دغه هیواد دغه پروژو ته چې تر ډیره د خیر ښیګڼې وي 200 میلیونه ډالر ځانګړي کړي وو.
په یویشت کلنۍ کې 43 ساعته شو. تاسو ته مبارکي وایو. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو، او په لنډو څپو 19 او 15 د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو اورېدلی شئ.
د پاکستان د سن ایالت د کراچۍ او حیدرآباد له زندانونو څخه نور 120 افغان کډوال پرون افغانستان ته ستانه کړی شول. په دوی کې ماشومان او ښځې هم شامل وو. په سن کې دغه افغانان پولیسو په دې تور نیولي وو چې قانوني اسناد نه درلودل. په سن ایالت کې د افغانانو د نیولو لړۍ تر اوسه روانه ده، او ویل کېږي چې په اوس وخت کې شاوخوا 600 افغان کډوال د قانوني اسنادو د نه درلودلو له امله په زندانونو کې بندیان دي. په کراچۍ کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د قونسلګرۍ مشر سید عبدالجبار ویلي چې ټولو بندي افغانانو ته خپل هیواد ته د لیږلو لپاره هڅې روانې دي، خو د دې تر څنګ بیا هم د نیولو لړۍ په هغه هیواد کې روانه ده. نور تفصیل د ازادي راډیو د مشال څانګې د خبریال نیاز علي خان په دې رپورټ کې.
په سند کې د نیولې شوو افغانانو وکیلې منیزا کاکړ پرون د فروری په 15مه مشال ریډیو ته وویل د سند جیلونو څخه نور 120 افغانان خپل هیواد افغانستان ته لیدل شوي دي. په دې کې پریګل هم شامل و چې خاون سره پولیسو نیولې و او خاون دی د دسمبر په 15مه په زندان کې د ناروغۍ له کبله مړ شوی و.
په کراچۍ کې بندي افغانان چې تعداد یې د زرو شاوخوا دی، په هغو کې 120 زیات کسان چې دی د ښځو او ماشومانو په شمول واپس افغانستان ته ولېږل شول. په دې افغانانو کې پری ګل بیبي هم شامل و، د کمی خاوند عبدالخلیل چې په 15 دسمبر په کراچۍ کې وپات شوی و.
منیزا کاکړ زیاته کړې چې دا افغان کډوال د 100 میاشتو راهسه په زندانونو کې بندو، او د سزاګانو پوره کولو د جرمانې ورکولو وروسته عدالتونو دوی خپل وطن افغانستان ته د استولو امر کړی و. د کراچۍ څخه دا افغان کډوال په داسې حال کې افغانستان ته لیدل شوي چې له دې وړاندې د جنوري په 13مه 130 د جنوري په 1مه او په 9مه د کراچۍ د زندانونو څخه 604 افغانان هم خپل هیواد ته استولي وو. منیزا کاکړ وایي چې د کراچۍ په ګډون د سن په نورو برخو کې د افغانانو د نیولو لړۍ لا دوام لري. بلخو افغانستان کې د واکمن طالبانو په کراچۍ کې کونسل جنرل سید عبدالجبار بیا مشال لیډو ته ویلي چې په 4 بسونو کې د کراچۍ او 1 بس کې د سن حیدرآباد څخه خپل وګړي د چمن د لارې افغانستان ته روان کړی دي.
په دې کې ماشومان او زنانه هم وو. دا موږ ولېګل څلور بسان د کراچۍ نه او یو بس د سند نه و. داسې اوس شپږ نیم سو شاوخوا کسان پاتې دي. زموږ دې نه مخکې هم موږ تقریبا دولس سو پورې کسان موږ لېږلي وو، یعنی دغه سره څوارلس سو کسان کېږي چې موږ لېږلي دي. دا شپږ نیم سو کسان نور بیا پاتې دي.
سید عبدالجبار ویلي چې په جیلونو کې بند افغان کډوالو بیرته خپل هیواد ته د لېږلو لپاره هڅې روانې دي، او دا وخت شاوخوا شپږ سوه افغانان د سند صوبې په زندانونو کې بند دي. په سند کې تیر کال د 2022 د جولای د میاشتې راهیسې د افغانانو د نیولو لړۍ روانه ده. په کراچۍ کې میشت افغانان وایي چې پولیس قانوني اسناد لرونکي افغانان هم نیسي او زندان ته لیږي، او د کراچۍ ترڅنګ د صوبې په نورو برخو کې هم د افغانانو د نیولو لړۍ لا روانه ده. په سند کې د پولیسو لخوا د افغانانو د نیولو او روان چلند باندې بیا وخت په وخت د بشري حقونو فعالانو هم سختې نیوکې کړي، او د پولیسو حکومت د عملې د بشري حقونو سرغړونه بللې ده. د بشري حقونو فعالان وایي چې افغان کډوال د مجبورۍ نه خپل هیواد پرېښودی دي او کډوال شوي دي. باید چې د پاکستان حکومت د افغانانو سره روان خپل پالیسۍ ته بیا کتنه وکړي، خو بلخوا د سن حکومت بیا د پولیسو لخوا د افغانانو د نیولو دفاع کوي. د سن حکومت وار په وار ویلي دي چې پولیس یوازې هغه افغان کډوال نسي چې قانوني اسناد نه لري. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبولی شئ.
او مخله چې د ازادي رادیو دوونیزو خبرونو ته وار ورسیږي، دا هم د لنډې خبري برخې ورسته راپور. په کندوز کې د اوښانو د ساتلو او پاللو دود مخ په ورکېدو دی. په دې ولایت کې چې لکه د نورو ولایتونو په څیر کوچیانو له اوښانو ډیر کار اخیست، د موټرو او نورو وسایلو په زیاتېدو سره دوی هم اوس له اوښانو ډیر کار نه اخلي. نور تفصیل د ازادي راډیو د خبریال په راپورټ کې.
په کندز کې یو شمېر مالداران وایي چې په دې ولایت کې د اوښانو نسل مخ په ورکېدو دی. اوښ یو ستر او غښتلی حیوان دی. پخوا کلونه چې خلکو ترانسپورتي خدمتونو ته لاسرسی نه درلود، نو د حمل او نقل لپاره له اوښانو کار اخیسته. خو په اوسنی وخت کې چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې افغانانو ترانسپورتي خدمتونو ته لاسرسی پیدا کړی، نو د اوښانو روزنې او پالنې ته د کوچیانو پاملرنه راکمه شوې ده. په کندوز کې د ترکمنانو د ټولنې مشر عبدالله کلانتری په دې تړاو ازادۍ راډیو ته وویل:
شتر اگر چې خوب چیز است، نگاه کدنش مشکل است.
که څه هم اوخ ښه حیوان دی، خو د اوخ ساتنه او روزنه ساده کار نه دی، ځکه ډیر لګښت غواړي. په کلیوالو سیمو کې موټر، ترکتور، زرنج او موټرسایکلونو ته د خلکو لاسرسی زیات شوی، او له امله کوچیانو د اوښانو له ساتنې لاس اخیستی دی.
دوی وایي ترانسپورتي خدمتونو ته د مالدارانو او کوچیانو لاسرسی، پرله پسې وچکالۍ، بهر ته د اوښانو قاچاق او مالدارۍ ته د حکومت نه پاملرنه هغه لاملونه دي چې د اوښانو نسل د ورکېدو له خطر سره مخ کړی دی. د کندز د قلعزال ولسوالۍ یو مالدار عبدالرحیم ترکمن ازادۍ روډي ته وویل:
نسل شتر کاهش یافته، بسیار کم شده، تقریبا
د اوښانو نسل د ورکېدو په حال کې دی. په کندز کې کابو 95 سلنه د اوښانو نسل کم شوی دی. پخوا خلکو ترانسپورتي امکاناتو ته لاسرسی نه درلود، مالدارانو د حمل او نقل لپاره له اوښانو کار اخیسته، خو اوس ترانسپورتي سهولتونه زیات شوي او له امله یې د اوښانو نسل کم شوی دی.
دوی اندېښنه کوي کاروان دولتي ارګانونه دې ستونزې ته پاملرنه ونه کړي، نو په راتلونکي دوه درې کلونو کې به په یاد ولایت کې د اوښانو نسل له منځه ولاړ شي. د یاد ولایت د چهاردرې ولسوالۍ یو مالدار احمد زیارت وویل:
اوښانو ته باید ډېره توجه وسي، دغ نسل ته، چې د دې نسل خدای نخواسته بیخي له منځه لاړ نه سي او په کمبوت احساس نه سي. خصوصا عربي ملکونه په دې بخش کې ډېره غټه سرمایه ګذاري سوې ده. موږ مومین مهر سو چې دغه موږ تاسو حکومت هم دې ته یو خاصه توجه کوي، او د دغه نسل د انقراض چې کوم سرمخامخ دی، دې نه جلوګیری وکړو.
د کندز د کرن ریاست د حیواني روغتیا د امریت عامر ډاکټر نجیب الله حسن هم د مالدارانو سرګندونې منی او وایي
اوښان یا کم سوي علتونه یې همداسې وسایل د ترانسپورتي زیات سوي په دوی باندې یو څه اثر کړی، خو اوس هم موږ کوشش کوو چې د مالدارانو ته د دوی فوایدې هغه ورسو چې دوی دغه نسل د اوښانو بیخي ورک نسل افغانستان موږ کوشش کوو چې د اوښان باید دوی نسلونه نور هم ترویج کړي.
مالداران نه یوازې د خپلو کورنیو اړتیاوې د مالدارۍ له درکه پوره کوي، بلکې د نورو هیوادوالو د غوښې او لبنیاتو د اړتیاوو تر څنګ د صنعتکارانو د وړیو اړتیاوې هم پوره کوي، ځکه د پسونو، وزو او اوښانو له وړیو څخه د غالیو، ګلیام، چکمنې، شال، پټو او د جاکټونو په جوړولو کې کار اخیستل کیږي.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم، موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس وژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم، نور د ژوند خوځه په دامر خوشحاله.
د افغان ښځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی، له کوم ورځ څخه چې په نا دولتي موسسو کې په سی برخه کې د ښځو پر کار بندیز لګیدلې دی، کلیوالې میرمنې له کوم ستونزو سره مخ دي؟
موسسې نشته چې څوک راشي خلکو ته پوهاوی ورکړي، پښتنه نشته. اوس په ښځو باندې هغه حالت راغلی چې ورځ تر بلې بدتري شته او بهتري نشته.
سی کارکونکې چې کلی او بانډو ته تللې او له افغان میرمنو سره د دوی د روغتیا په برخه کې مرسته کوله، د طالبانو د حکومت د دې حکم پاکله څه وایي؟
بدبختانه که این هم که یک چیز بسیار مهم بود مانع شدن ما را. هنوز هم زنا آگاهی کامل ندارن، آگاهی صحی پیش از ولادت و بعد از ولادت ندارن، به مخاطر است که طفلشان نتازایه میشه.
نن امدا موضوع چیرو په پایل کې د کلیو او بانډو د ښځو د سی ستونزو پاکله اورو. بیا د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د ګرځند سی ټیم د ښځینه کارکونکو خبرې هم درته وړاندې کوو او د موضوع په اړوند له دوو میرمنو سره هم مرکې لرو. ملتیا مو وکړي. درمنوتونکو سمو دا وړاندې د طالبانو حکومت د ښځو په اړوند په یو بل حکم کې په نا دولتي ادارو کې ښځینه کارکونکې له کار څخه منع کړې، چې په دې لړ کې په یو شمېر موسسو کې هغه ښځې هم په کور کې نول شوې چې دوی به لرو پرتو سیمو ته تللې او کلیوالو میرمنو ته به په سي برخه کې مشورې ورکولې. د ګڼو میرمنو په وینا دې کار دوی له بې شمېره ستونزو سره مخ کړي دي. یو میرمن چې نه غواړي نوم یې په خبرونه کې یاد شي، په خپله سیمه کې د سي امکاناتو د نشتون او دا چې اوس په صحي ګرځنده ټیمونو کې میرمنې د دوی مرستې ته نشي ورتلی وایي.
خوښ دلته د صحي ټیمونه راتلو نو واقعا زموږ دپاره ډېر اسانتیا وه، ځکه چې په هغه ټیم کې به ډاکټر، نرس، واکسیناتور، قابله او روانشناس په کې وو. حال دا چې زموږ سره کلینیکونه بیخي ډېر لرې دي، موږ نشو کولای چې صحي خدماتو ته لاسرسی ولرو او دوره کرایه خو موږ سره نشته چې موږ نورو کلینیکو ته ولاړ شو. ښه خدمات یې موږ ته وړاندې کولو، لکه یوه امیندواره میرمن څنګه خوراک وکړي، څه وخت واکسین وکړي. دا خپل مشکل به مو له ښځو سره په ښه توګه مطرح کولای سوای. دلته ګورم ماشومان به ټول سلوس پورې هیڅ نو واکسین سوي، ماشومان یې راته واکسین کولو. د رواني لارښو موږ ته ښې مشورې راکولې، که مریضان سو ډاکتران ورسره وو او د مو ماشومان سي په سوی تغذیه اخته وو، هغو ته به دلته په کور کې کور ته څنګه به راتلو او مواد به ورته ورکولو. سي ډېر ماشومان له هغه سره روغ سو.
د پکتیا او کابل دوه تنه اوسیدونکي چې دوی هم خپل نوم نه یادوي وایي چې په دې وروستیو کې په سي برخه کې د خلکو ستونزې ورځ تر بلې زیاتېږي. په ګرځنده سي ټیمونو کې به ښځینه ډاکترانو، نرسانو او روانشناسانو د دوی له میرمنو سره ډېره مرسته کوله. دوی ته به لارښوونې کولې چې څه ډول خپل ځان او ماشومان له ناروغیو څخه وساتي، خو اوس د هر څه بند دي.
اصلا ټول روغتیایي وضعیت ډیر زیات خراب دی او بل خصوص په لورو پرتو سیمو کې، په ولسوالیو کې او په قریو کې. هغه ولسوالۍ هغه قریې چې د ښار نه په لرې واټن کې پرتې دي، چې روغتیایي مرکزونو ته لاسرسی نه لري، نو د هغوی مشکلات بیا د هغه سیمو نه چې د ښاري سیمو سره نږدې یا کلینیکونه ولري یا نور داسې روغتیایي مرکزونه ولري ډېر زیات دي. مخکې به وو دغه روغتیایي ټیمونه لرو پرتو سیمو ته ولسوالیو ته قریو ته بتله، هغلته به د خلکو هغه مشکلات چې کومو که د ماشومانو د سوی تغذیې په باره کې وو، د امیدواره میرمنو کوم مشکلاتو کوم ستونزې وي هغې ته به لاسرسی درلوده، هغه ماشومان چې سوی تغذیه به هغې ته به کوم خپل مواد چې شی وو هغه به ورته توضیح کول، امیدواره میرمنو ته هغوی ته به هم خپل دارو شیان ورکول، یعنی تر یو اندازه خو په دې وو چې هر سړی کولی شو لرې پرتې سیمې ته به لاړه د کورنۍ غړي اجازه ورکوله، ځکه چې د دوی سیمې ته راغلي د روغتیایي ټیمونه د هغوی سره به زنانه ډاکټر هم وه، نارینه به مو نو زنانه به د زنانو ډاکټر ته ورتله، نارینه د نارینه ته، نو تر ډېره دمه مشکل حل وو. خو په دغه یو څه وخت چې دا محدودیتونه وضع شوي دي په خزینه باندې هغه ټیمونه سایر ټیمونه چې کوم لرو پرتو سیمو ته به چې تلل، زه درته د خپلې ساحې ووایم چې زمونږ د ساحونه روغتیایي مرکزونه کلینیکونه لرې فاصله کې دي، نارینه هم کارونو کې مصروف وي، نو د زنانو مشکلات ډېر زیات دي، ځکه چې خاص توجه ورته نه کېږي. د هغوی هر څومره ووایه چې دغه مرستیا لرم څوک یې په وخت نه وړي کلینیک ته یا روغتیایي مرکز ته، نو دغه ټیمونه ډېره مفید وو، ډېر ګټه به یې رسوله هرې ساحې ته به تلل. خو بدبختانه د بده مرغه چې دغه ټیمونه اوس خپل فعالیت چې د طالبانو حکومت کوم محدودیتونه وضع کړي په دوی باندې ښځینه ډاکټرانو ښځینه ټیمونو باندې په هره برخه کې، یوازې په د روغتیا په برخه کې نه، په نورو برخو کې چې د هغه د خوراکي موادو نور برخه کې وو، نو په زیاتو کې دا محدودیتونه وضع شوي دي. د هغې د وجې نه روغتیایي ټیمونو زیاتو موسسو خپل کارونه ودرولي دي، نه ځي لرې پرتو سیمو ته. خلک د ډېرو زیاتو مشکلاتو سره مخامخ دي، خصوصا ښځینه، ځکه چې د لرې پرتو سیمو نه په اسانۍ سره نه شي کولای چې روغتیایي مرکزونو ته راشي او هغې ځینه خپل کوم مشکلات چې دي. اول خو د ښځینه او ډاکټرانو کامیابي راتګ مشکلي، نو په دغه برخه کې مشکلات ډېر زیات پېښ شوي دي. کله نه چې طالبانو محدودیتونه وضع کړي ښځینه باندې، نو په دغه وجه باندې مشکلات ډېر زیات دي. روغتیایي ټیمونه ډېر ښه وو، ډېر مفید وو، کله نه چې دا بند شوي دي مشکلات ډېر زیات دي په لرې پرتو سیمو کې.
دا چې کله نه اسلامي امارت ته حکم یا فرمان جاری کړی دی چې تر امر ثانی پورې ښځینه نشي کولای چې په دولتي یا غیر دولتي موسساتو کې کار وکړي یا فعالیت ترسره کړي، دی هغه نه رد په دې خوا د دولتي موسساتو کارکوونکو ښځینه کارکوونکو یې خپل فعالیت درولی ده، چې صحت په برخه کې دوی کوم فعالیت کولو، کلی په کلی به ګرځېدل، ناروغانو ته به پوهاوی ورکولو، د ښځینه ناروغیو په هکله باندې هغه پوهاوی اوس بند شوی ده. صحت په برخه کې چې کومو ښځو کار کولو هغه اوس کلی په کلی نه ګرځي، حتی د هغوی فعالیت بند شوی دی. هغوی به چې کوم واکسین تطبیقولو، انجینو ښځو سره به کومک کول، لکه د ګلدوزۍ، خیاطۍ وغیره د موسسات خو هغه کومکونه اوس درول شوي دي، ښځینه سره اوس هغه کومک نه کېږي. دوی ته به رواني ناروغیو په حق لباندې کوم پوهاوی ورکول کولو، هغه پوهاوی اوس سټاپ شوی دی، یعنی څوک نشته دي چې هغوی ته هغه پوهاوی ورکړي. هماغه ښځینه چې په خپل کلي ولس کې کوم دود او دستور لري، د هغې له مخې یو بل ته یو پوخه یو لاره ښیي، خو نور هغه موسسات اوس نشته دي چې دوی سره به همکاري کوله. د ولسوالۍ اړوند روغتون کې یا د کلیوال چې کوم روغتون نونه دی په سیمه کې، په غوی کې خزینه کارکونکي شتون لري چې خزینه څوک وکولی شي چې تر کلینیکه پورې لاړ شي، هغوی ته واکسین ورکړي یا بل څوک ورکړي. خو ځینې سیمو کې کلینیکونه ډېر له کلو څخه لرې دي، هغوی خزینه نشي کولی چې کلینیکه پورې لاړ شي، دوی خپل پیسې مصرف کی یا کرا تر غزي پوری موټر ځان ته ونیسی بیا دوی ست دوا ته چارتیا لري غ دوا تر لاسه کی مخکې به کور په کور خزینه کارکون کی د صحت په برخه کې ګرځیدلې د کرونا ضد واکسین به ورکولو چې هغه هم اوس بند شوی دی او ډېرې کورونو کې ناروغان شتون لري چې هغوی حتی د کلینیک ته د تګ وس نه لري شخصي روغتونونو پیسې خو هیچا سره نشته د اقتصاد صفر سره ضرب دی د خلکو مشکل په دې سیمه کې ورځ په ورځ زیاتیږي
د وردګو اوسیدونکي زرمینه چې اوس په کابل کې اوسیږي دغه وخت کیسه کوي چې دا په کلي کې اوسېدله وایي چې په اکثره کورنیو کې نارینهو میرمنې ډاکټر ته نه بیولې په دې ډول کورنیو کې د میرمنو ستونزې همدې په ګرځنده ټیمونو کې ښځینه سي کارکوونکو حلولې له نوموړي سره مې مرکه کړې هغه د نورو میرمنو له ستونزو سره د ځان پاک له هم دغه وخت په اړه غږیږي چې دی په کلي کې ژوند کاوه
په کلی کې داسې یو عادت و چې اکثره ښځې به نارینه و نه بولي ډاکترانو ته ځکه یې د دې له خطر نه